نه بجې شو. احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د دې خبرونه لوی برخه ازادي رادیو عربي مجلې پروګرام ته څنګهړي شوې ده. خو لومړی خبرونه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي تر هغه به خپل هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانستل شوي نه وي. د دې سفارت مرستیال ډونالد براون په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن د دې سفارت په ایکس پاڼه کې خپور شو ویلي چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي، خو د افغانستان په ټولګیو کې 1.4 میلیونه څوکۍ خالي پاتې دي، هغه څوکۍ چې د ده په خبره د نجونو او پیغلو لپاره ځانګړې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 10مه په بخبره شوې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی له خپلې دندې لرې کړی دی. دا اعلامیه نن له رسنیو سره شریکه شوې ده. په بیان کې ویل شوې دي چې دغه پریکړه د سپتمبر له 10مې راهیسې عملي شوې ده. آصف درانی د 2023 کال په می میاشت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی و. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې وه د دوشنبه په ورځ د هند په ګریټر نیویډا لوبغالي کې پیل شي د پرلپسې ورښتونو له امله نن لغوه شوه. اروپایي ټولنې له ادا سره سم روسیې ته د ایران د بلستیک توغندیو د لیږلو غندنه کړې او ویلي دي چې پر دې غور کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل نن په بروکسل کې وویل چې د خپلو نړیوالو شریکانو سره به ایران ته واضح او همغه ځواب ورکړي او پر داسې لارو چارو به غور وکړي چې د ایران د هوایي چلند سکتور ورسره محدود شي. د ایران د هوایي چلند پر سکتور له مخکې نه هم سخت بندیزونه لګېدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روانه اونۍ وویل چې روسیې داسې وسلې ترلاسه کړي دي چې په راتلونکو اونیو کې به د اوکراین په جګړه کې له هغو کار واخلي. تهران دا تور رد کړی چې روسیې ته دا وسلې لیږلې دي. د اوکراین ولسمشر نن د ټلګرام له لارې له روسیې څخه د 9 اوکراینی سرتیرو د خوشي کېدو او خپلو کورونو ته د ستنېدو خبر ورکړ. ولودمیر زلنسکي دا خبر د ټلګرام له لارې ورکړ او ویل چې دا پوځان تبادله شوې دي. تر اوسه روسیې د دې تبادلې په اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدیروس ادانوم ګریبریوسس په جګړه ځپلې جګړه کې د پولیو د لومړي پړاو د کمپاین د بشپړې دوستانه وکړه او په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې دا د غزې په ترنګ کې د ژوند د یو تاریخ ورځنی واقعیت په ترڅ کې ستره بریا ده. د دې کمپاین په ترڅ کې سبا د 15 لک 75 زره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شو. د واکسین دا کمپاین د سپتمبر په لومړۍ نیټه وروسته تر دې پیل شو چې په غزه کې له 15 کلونو وروسته د پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې خبر ورکړل شو. دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې لویه برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو، په خبري برخه کې به تیرانا ته مخه کړو، د البانیا پلازمینې ته. نن د شاوخوا 130 ښځو او نجونو د غونډې درېیم او وروستۍ ورځ تیرانا ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي رادیو خبریاله فریده سیال را سره ده. فریده جانې، تر اوسه پورې په دې غونډه کې څه پریکړه وشوه؟ په تېره خبرونه کې تاسو راته ویل چې دوی ځینې وړاندیزونه نړیوالې ټولنې ته کوي.
ډېر مننه اوشي برسه. دوی دغه خپل اعلامیه څه شی به مخکې خبره کړه، له رسنیو سره یې شریکه کړه. په دې کې ځینې مهمې غوښتنې دوی له نړیوالې ټولنې درلودلې. سبي هغه مهمو ټکو ته دلته اشاره وکړه. اوله غوښتنه د دوی دا ده چې په افغانستان کې د زده کړو چنجونې راګرځول شوي، ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، او حتی دغه نوی قانون چې د امر بالمعروف اوس تصویب شوی دی، په دې کې د ښځې غږ او بخام اورد بدل شوی. دوی وایي چې په نړیواله سطحه باندې یو قانوني تشه ده، د دې لپاره باید په نړیوالو اصولو کې قوانینو کې ځای رامنځته شي. په افغانستان کې دغه محرومیتونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه وپېژندل شي. د غوښتنه د دوی مغوښتنه ده چې په اوس مهال کې په افغانستان کې فقر ډیر دی، او د دغه فقر ډیر غیز پر افغان ښځو دی چې دوی په هر پلو باندې ځپلې دي، بل پلو نه افغاني ښځې کار نشي کولای. د دوی غوښتنه ده چې د بشري مرستې چې افغانستان ته ځي، د دې د څارنې لپاره د یو میکانیزم رامنځته شي، او د دې مطمئنه شي چې نړیوالې کمی مرستې افغان ښځو په نوم باندې افغانستان سره کوي، د دې مستقیما افغان ښځو ته رسیږي. د افغان خوځو د تجارت په برخه کې ځینې غوښتنې کړې دي چې په افغانستان دننه ورته که څه هم یو څه زمینه برابره ده، خو دغه زمینې دې ورته پراخې شي په نړیوالو نمایشګاهګانو کې، یا له هېواده بهر ښځې نشي کولای په دغې ډول نمایشګاهو کې ګډون وکړي، دوی ته دې چانس برابر شي او دوی ته دې دغه زمینه برابره شي چې وکولای شي دغه غونډو کې ورته نورو داسې چانسونه چې د سوداګرو لپاره دي، ښځینه سوداګري هم پکې وکولای شي ګډون ولري او هلته پکې خپل ځای پیدا کړي. د دې ترڅنګ مخکې ما په خبرونه کې د سیاسي دفتر یادونه کړې وه چې هغه موضوع اوس دوی په دغې اعلامیه کې نه ده شریک کړې، خو دې ته اشاره کړې ده چې که چیرې ته نړیواله ټولنه غواړي د طالبانو سره تعامل کړي، نو دا دې مطمئنه کړي چې په افغانستان کې کوم حکومت چې ده هغه باید یا که دا حکومت یا که بل حکومت دوی را جوړوي، هغه کې باید د ښځو ونډه په مساوي ډول باندې وي، ښځو ته باید د ګډون حق ورکړل شي، لکه څومره چې سړو ته حق ورکول کېږي باید د ښځو دغه مسله په پام کې ونیول شي چې هغوی ته په ټولو برخو کې یوازې حکومتداري نه چې په هره برخه کې د دوی په خبره باندې چې که چېرې یو ښځه په حکومت کې سهم ولري نو دا په دې معنی چې په ټولو برخو کې سهم درلودلی شي. دغه د دې اعلامیې غټ ټکی دی چې نن دوی خبره کړه.
په دې اعلامیه کې دا خبره نه ده شوې که چېرته دا وړاندیزونه پخوا هم شوي دي او طالبانو رد کړي دي، دوی داسې څه ته اشاره نه ده کړې که چېرته طالبان ونه مني بیا به څه کېږي؟
دوی دا وړاندیزونه نړیوالې ټولنې ته کړي دي، طالبانو ته یې نه دي کړي، او دغه کم تګلاره چې دوی وړاندې کړي دا به نړیوالې ټولنې ته ورکوي. د دوی په خبره باندې چې دوی له طالبانو سره طرف نه دي، دوی د نړیوالې ټولنې سره دي او نړیوالې ټولنې دغه وړاندیزونه ورکوي.
نه خو طالبان یعنی نړیوالې ټولنې ته هم دغه وړاندیزونه پخوا هم شوي او نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي دي سفردن مکتبونه خلاص کړي، د امر بالمعروف نوی قانون حتی امنیت شورا رد کړ، او د جنسیتي اپارټایډ خبره لا پکې نه ویده، او د ښځو د مرستو د څارنې، البته د عمومي مرستو د څارنې خبره شوې ده. او نو ما دا ویل مخکې د دې درې ورځنۍ غونډې په پیل کې تاسو د غونډې د ځینو برخوالو په وینا دا خبر هم کاوه چې دوی وایي چې نړیوالو ته به مشخص نور وړاندیزونه هم کوي او دا خبره به هم کوي چې څرنګه نړیوال کولی شي په طالبانو باندې له خپل نفوذه کار واخلي. هغه برخې ته اشاره نه ده شوې.
شیبر صاحب دوی دا موضوع یاد کړی و او تر اوسه پورې په دغه اعلامیه کې چې د دوی خبره باندې دا له رسنیو سره شریکه شوې ده، او وایي چې بیا مور باندې کار کوي، لا به فاینل نه وي او وروستۍ به نه وي، چې فاینل به څه وړاندې کوي. خو دا اوس چې خبرې روانې دي د امریکا د ځانګړي استازي سره او د رسنیو او د نړیوالو رسنیو نور کوم کسان چې راغلي دي، هغوی ته دغه اجنډا ورکړه او موږ هم دغه اجنډا راواخیستله. خو دوی په خبرې چې دي کې به نور تغیرات راځي، چې داسې تغیرات به پکې څه وي او نور به په دغه اعلامیه کې دوی څه اضافه کړي دا معلومه نه ده. هغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه دا دوی ویلې و، خو اوس په دغه اعلامیه کې ورته ځانګړی ځای نه ده ورکړ. دغه د جنسیتي اپارټایډ موضوع چې دا دوی ورباندې ډیر تاکید کوي، وایي چې په نړیواله قوانینو کې باید دې ته ځای ورکړل شي، او کله چې دې ته ځای ورکړل شي د دې تر چتر لاندې چې کله یو ډله د دوی په خبره باندې نیمه ټولنه له خپلو حقونو محرومي، نو په هغوی باندې باید په هر پلو باندې بندیزونه ولګول شي. او د دوی په خبره دا به بیا لار دې ته نه هواروي چې امریکا دوی ته پیسې ولیږي یا دوی په رسمیت وپیژني یا بل هر ډول تعامل ورسره وکړي.
د بل غونډې خبره خې نه ده کړې چې بل غونډه به هم جوړوي
تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویل شوی.
فردا جان سیال ډېر مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم د ماشمانو لپاره څنګه شعر ولیکو؟
د ماشمانو لپاره ښه شاعر هغه دی چې په لا شعور کې او خپل حافظه کې شعوري حافظه کې د ماشومتوب ډیره برخه ذخیره کړي.
په دې خبرونه کې مو د ماشومانو د ادبیاتو د کور لنبیاتو خبره
اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی اغلی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی.
له هنرمند آسیه مهربی سره شخیدلی یم.
نوې سندره مې لرل یا لرمه سندره نه سندرې لرم.
د نورستان د طبیعت د ښکلاو په لاره کې مو له خنډونو خبره. د ماشومانو د ادبیاتو کور په جلاوطنۍ کې خپل لومړی غونډه آنلاین وکړه. په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسکونو شاعرانو، لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته. کیسه لیکوال محب الازخم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې دا بنسټ په کابل کې تاسیس کړ. ښاغلی اسخم د جمهوری نظام تر سقوط مخکې د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو،
یو د ماشومان په خپل لیکلو ته او مطالعې ته ورڅول شي، نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د په مثلا پروزنتون کې او په ځینو نورو ښوونځیو کې تر سره شوې چې په دې سیالۍ کې به ماشومانو کیسې لیکلې، کتابونه به یې لوستل او همدارنګه رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته یې جایزې ورکول کېدې. دغسې یوه سراسري سیالي د کیسه لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ تر سره شوه چې په ټول افغانستان کې ماشومانو خپلې کیسې ورولېږلې او ګټونکو ته یې ستاینلیکونه او جایزې ورکړل شوې. د ماشوم ادبیاتو کور بل هدف دا و چې لویان د ماشوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي. په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په هغو کې تازه کار لیکوالې او لیکوال په دې ترینونګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومانو لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول. همداسې ماشومانو ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه یې هم ډېره ښه وه. تر هغې وروسته موږ ډېرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو دپاره شعر او کیسې لیکي. د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه.
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی، د ښاغلي اسخم په وینا نوي غړي پیدا کړي دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅې وکړي.
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوی غړي، نوی ملګری هم موندلی دي. مختلفې کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر دی چې اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویډیوی کلیپونه، کارتونی فلمونه او دغسې انیمیشنونه او داسې نور تصویري مواد هم تولید کو.
په بهر کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیره اونۍ شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون په نوم وشوه. د دې غونډې لویه برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیله شوې وه. شاغلی لیوال چې په خپله هم ماشومانو ته شعرونه ویلي دي، د ماشوم د عمر مسئله یاده کړه چې باید له سن سره سم هغوی ته شعر ولیکل شي.
له سن سره په مطابقت کې د پتیره بیا که د ټول ماشوم ادبیات ټول وسنجو او کتنا شعر چې اوس نن په خبرې کوو کدا وسنجو، زه داسې فکر کوم تنا دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دغه رعایت کېدلی شي. مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کېږي، دا د وړکتون د سن متون دي کده نشي د 3 کلنۍ نه شروع شي د 3 کلنۍ نه تر هدا اقل تر 5 کلنۍ پورې
د کرکټونکو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شی پکار دی چې رته مولري تکرار کلمات پکې وي ځکه چې داسې الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي په ورته وخت کې دا شعرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي د وړکتون د ماشومانو لپاره د شعر موضوعات ورزنی وي یعنی طبیعت پکې دی شي د څارویو په اړه لیکل کیږي د انسان د وجود د غړیو په اړه کې څه پکې وي خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشوم یې ویني لکه لاس سترګې پوزه سر غوښونه او پښې له وړکتون ور پورته بیا په شعرونو کې د قافیې اهمیت زیاتی شي په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر په ذهن کې حک شي د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یوه کیسه لري داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه له رنګونو شکلونو او عددونو سره آشنا کوي هغه ماشومان چې عمر بیا تر 10 کلونو رسیږي د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلی کیږي د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي خو دا استعاره به پیچلی نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي د 10 کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځای شي او ماشوم د شعر لاره فکر ته اتول کیشي دا چې په شعر کې سوالونه ځای شي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی چې په دې ډول فکر وده کوي په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کیشي مثلا هغه ماشومان چې له 10 کلونو ډیر عمر لري ممکن د شعر ژبه او تصویر ډیر ساده نه وي لږ پیچلی وي او پیغامونه هم د دې عمر د ماشوم لپاره په اسانۍ د درک وړ نه وي کرکټونکو په دې اندي چله لوی سره د بلوغ تر مرحله د ماشوم لپاره لیکل شروعونه باید غمجن نه وي او د ماشوم ساعت ور سره تیر شي الهام ورکړي او د شپې په واده کې مرسته ور سره وکړي عبد الغفور لیوال وای چې یو ډول شیرونه د ماشومان او د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کیږي چې کېدای شي هم د ماشومان لپاره پزر پوري وي او هم ماشومان خوند ترې واخلي شخلې لیوال د مثال لپاره وای
توري سترګې د پښونګوري دانت ولال دې وبو ته ګوري د وبو منسکي ځان ورته ښکاری څومره خایستو کې ځوان ورته ښکاری چې ورنګدي شي نو ورنګدي شي چې ترې نه تختی تصویر ترې پریشي بیا ورته راشي په مینا ورورو تصویر پیدا شي په مینا ورورو ماشوم حیران دی ننداره ګوري دغه د تصویر لګیانې د پښونګوري او د وبو یو ماشوم ورته ناس دی ورته ګوري ماشوم حیران دی ننداره ګوري کله نا کله په خندا خوري چې پښونګوره خپلی لډاره د ورته څکشي غکړي لواره چې پښونګوره ورو بیرته راشي د وبو ډنډ کې په تماشا شي ماشوم ګوري تصویر لورایا ورته غوري کی لخپل ازایا دنیا هم دادا خکلا هم دمرا واری تردیه لا چوم لا خوگا چومرا بس منگا پریگ دی هم دغ جوان تا دیدی ما شما پیشو پیوان تا داشیر که دلیشی یوازی هم یوازی دی ما شما دی پار نوی اما دی ما شما دنیا پا عرد
د ماشومانو د ادبیاتو د کوربنسرټ آنلاین غونډې ته شغلی لیوال د ماشومانو د هغو شعرونو پاړه چې مشانو ته اهمیت لري وویل
هغه اشعار چې د ماشومانو دنیا مون تر پیژنو او په ساده ژبه دا په حقیقت کې مونږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي مونږ په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ شو طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي
هغه شعر چې هم ماشوم ته په زړه پورې او هم مشانو ته شعرونه باید له دې سره ګډ نشي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه بیا هم شغلې لیوال
پوری د ماشوم لپاره دی ماشوم کولای شي دا ازیان ته وګوري چون 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 چونی دی چورگوری دی دیوی چرگی بچونی دی برک 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 تو 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 سپین 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 هر چوک چپری پوشول دوه هګۍ به ورکړم، چرګ به پرې خبر کړم. دا د ماشوم لپاره شعر دی. په دې کې خصوصیتونه څه دي؟ د غږونو تکرار. عین زمان کې د غږ په طبیعت کې اوري. که ماشوم یوه چرګه له خپلو چرګوړو سره لیدلې وي، دا پوهېږي چې دا څه مانا. چون 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 د ماشومانو غږ او د چرګوړو غږ. چوڼې دي، چرګوړې دي، یوې چرګې بچوڼې دي. برګ 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 دلته نه دانې چرګوړې دي. په عین زمان کې د شمار، د شمیر مهارت، د شمیرلو سکیل د ماشوم زیاتوي. برګ 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 درې دانې برګ دي، تور 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 درې دانې تور دي.
عبدالغفور لیوال زیاته کړه چې د ماشوم لپاره ښه شعر هغه څوک لیکلی شي چې په لاشعور او حافظه کې د ماشومتوب ډېره برخه زیرمه کړې وي. د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې په وروستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډېرو افغانانو په حقیقت کې ماشومتوب نه دی تجربه کړی.
متاسفانه مونږ تاسو د خپل زه خپل دغه سیم له ماشومتوب نه محروم نسل یاست. ما خپل ماشومتوب نه دا تجربه کړی. سره له دې چې د انقلابونو قطار روس راغی، خو هغه دودیز روزنه هم داسې و چې ما ماشومتوب نه تجربه کړی، ځکه په ماشومتوب کې پلرنۍ روزنې له ما نه خندا او ژړا دواړه واخیستل، دواړه شرم د شرم کې راغله. وروسته وختو کې چې زه لیکنه مې شروع کړی و، اولنۍ کیسه یې ستانز مې نوم یې همدغه و چې مخانده مه ژاړه شرم د شرم. دا یوه ده. بل ستونزه د منګه د ټولنې د دودیز روزنې د اپېستله دغه د زده کړیال نسل ده چې دوی فارمي روزنه ورکوي. ماشوم باید د ګټې جوړوونکی شي، هغه که د مځکې ګټه ده که د اخرت ګټه ده.
شاغلی سمندر زیاته کړه چې هغه لیکوال چې ماشومتوب یې نه دی تجربه کړی، هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي.
چې هر څوک ماشوم ته په تخلیق لاس پورې کوي، یو ځل دې بیرته خپل ماشومتوب ته ولاړ شي. هغه خپل ارمانونه، هغه څه چې ته نه دي لیدلي، نه دي تجربه کړي، هغه دې راژوندي کړي په خپل تخلیق کې. دا یو. بل دغه دغه څنګه چې لیوال صاحب ورته اشاره وکړه، دغه خیال ته بول، خوب ته بول، دا ډیر عالی کار ده. ماشوم په یو خلاق موجود بدلی. تخلیق خیال د انسان خدای نه کده، دا باید راویښ شي. او دا شعر دا کار ډیر کولای شي.
کره کتونکو په دې باور دي چې شعر د ماشومانو تخیل پیاوړی کوي، ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري، هڅه کوي چې صحنه تصور کړي، نو ذهن یې له دې سره پراخی شي. د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اوریدو مهارت غښتلی کوي. ډیر کله مشاورو چې یو ماشوم له ښوونکي څه نشي زده کولی، او هغه وخت یې په درس سر خلاصی شي چې له ځان سره څه ولولي، چې په دې ډول یې په ټولګي کې وخت ضایع کیږي، او که ځینې شیان لږ پیچلي وي ممکن زده یې نشي. د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولی شي. شعر د ماشوم د کلماتو زیرمه هم پراخوي. بل لور ته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي، او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشومتوب وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعره هیلې غواړي، امیدونه غواړي، هغه څه غواړي چې ورسنۍ ژوند چلنجوي، لکه ویر او خطر. همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه ژبه غواړي، ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي، احساسات پیچلي کیږي، او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړېږي. خو د زلمیانو او مشرانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی. مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. لوی خبرتیا وروسته د مشرانو لپاره هم داسې یو شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم.
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
رازی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، زه خبره مده میندو پاچایی که د تریاکو پشنرخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کیږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې، هر عسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به ورېږي په باران خیستې سندرې. زه پوهیږمه د میندو پاچاهۍ کې، په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخ به تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي، د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوي د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچاهۍ کې، د تریاکو په شنه رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کیږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
د ښاغلي لاهو څخه مننه چې دا شعر یې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو.
د خبرونې په دې برخه کې د موسیقي هنر ته مخه کوو. هنرمند آسیا مهربي په جرمني کې ژوند کوي. دوی له شپږ کلونو راهیسې په سټوډیوګانو کې سندرې ثبتوي، یعنې دې هنر ته یې په رسمي ډول مخه کړې ده. دوی پخوا هم له سندرو سره مینه لرله. اغلې مهربي خپلو سندرو ته تر ډیره د ښځینه لیکوالو شعرونه انتخابوي. علت یې څه دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه او د دوی د هنر د نورو اړخونو په ارتباط د دوی نظر درسره شریک کړم، لومړی به ترې واورو چې تر اوسه یې څو سندرې په منظم ډول ثبت کړې دي.
2013 را په دې خوا فکر کوم لس که یولس سندرې به یې خدای نیم غاړې نه بندوي، چې مثلا یو دوې سندرې درې مې لایف ویلي دي، یوه د بیټهوفن په فست کې او بله هم د ګوتن انسټیټیوټ یو درې ورځنی فیسټیوال په برلین کې و، نو هغه خو لایف دي خو هغه نوې جوړې شوې وې، یعنی د تکراری سندرې نه ولې چې ما خپلې سندرې هلته تکرار ویلي.
تاسو نوې سندرې ویلي دي یا مو په کومه نوې سندرې کار کړی ده په دې وختو کې؟
نوې سندره مې لرله یا لرم، سندره نه سندرې لرم، خو کله کله بعضې پیښې اوسي په ژوند کې چې هغه خنډ وګرځي، نو په دې دلیل ما یوه نوې سندره لوی اختر ته لرله، خو متاسفانه ما یوه ترافیکي پیښه درلوده د هغې د امله شاته واچول شوه تر اوسه پورې.
د موسیقي د هنر په دغه شپږو کلونو کې که چیرې تاسې د خپلو سندرو ته وګورئ، له پایله تر اوسه پورې څه تغییر پکې راغلی؟
له پایله تر اوسه دا تغییر پکې راغلی دی چې زه ډیرو ټکو ته متوجه شوم. اول مثلا د تورو تلفظ، دا هغه څه دی چې بعضې تورې په سندره کې سره جنګوي، جلا ویل کیږي دغه شی ته. یعنی زه خپل وروسته وروسته متوجه شوم چې هغه یو توری چې دی یا یوه کلمه چې ده هغه باید سم ویل سي چې د هرې لهجې پښتون یا پښتنه یا اورېدونکی په پوه سي چې مطلب د دې څه څه دی. یو ما دغه زده کړه او بل مې دا زده کړه کله چې څوک خپل نوښت کوي خپل کمپوز کوي طبعا چې هغه یو رنګ ته نسبتا راځي. او که څنګه زما په سندرو کې دغه شی نه دی راغلی ځکه چې ما ډېر پام ورته کړی دی نو دغه یو رنګوالی هم ما په نظر کې نیولی دی چې یو رنګ رانیسي. مثلا د بعضې کمپوزیتورانو سندرې چې بل چا ویلي چې څوک یې اوري سړی پوهېږي چې دا چا کمپوز کړی ده. دغه دوه شیان چې یعنی ما خپل حس کړي دي دغه تغیر ما په خپلو سندرو کې لیدلی دی.
او د شعر د انتخاب په برخه کې څه تغیر راغلی؟ د زه سې ورته ګورم تر ډېره پورې تاسو د نجونو او ښځینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي دي. اول خو دا سوال مهم دی، آیا قصدن دا کار کوئ او که نه تصادفا دغه شعرونه ستاسو له موسیقي سره سم راغلي؟
کرشیا وایم زه اصلا قصدن دا کار کوم. مخکې له دې چې زه سندرې پیل کوم نیت مې کړی و خو لا مې بللې نه وی یا پیل کړې مې نه وی. نو ما د ډېرو نارینه شعرونه ما کمپوز کړي وه چې د هغوی په مابینځ کې یوه ښځینه شاعره چې ښځه شاعره چې وه چې هغه سویله جان اصغری وه د هغې شعر و. نو ما اکثره د نارینه دا کمپوز کړي وه. بیا وروسته وروسته چې ما اوله سندر وویل چې د سویله جان یو نظم و د هغه وروسته متوجه شوم دا کار یا نه دی سوی یا کم سوی یا که سوی زه به نه یم په خبره مل دغه څه باید وسي او دغه کار باید یو څوک وکړي. نو دغه وروسته ما شعوري یا قصدن فیصله د ښځو شعرونه انتخاب کله. او بل دا یو بل اړخ هم لري چې د ښځو په شعرونو کې ما ډېر نوي څه ولوستله.
یعنی داسې احساس دی پکې پیدا کړو لکه هغه کوم څه ته خپله احساسوي، مطلب مو همدا ده؟
سل په سله کې. بله. او بل د ښځو په شاعرۍ کې ډېرې نوې خبرې دي. ډېرې نوې خبرې دي. دوی مثلا ډېر نو موضوعاتو ته په شعر کې اشاره کړې ده چې هغه د نارینه وو په شعرونو کې مثلا تکراری دي. ښځې که مو پام کړی ښځې ډېر هماسې شعرونه نه لولي. مثلا کوم پام کړي ډېر سندرغاړي د دې شاعرانو شعرونه اخسي چې هغه ډېر ماسي یا مثلا پر قوم باندې ډېر دلالت کوي یا خپل پر هغه لاسته راوړونو باندې یا پر هغه تاریخي ماسو باندې ډېر ډېر دلالت کوي. یا ماښځې بیخي د بلې زاویې سه لیکي د بل اړخ لیکي او هغه نه پوهېږم هغه یو بل څه په نظر کې لري او بل احساس لري یا بل احساس یې په خپلو شعرونو کې یا نور احساسات یې په خپلو شعرونو کې بیان کړي دي.
تاسو یو بل نوښت هم کړی ده چې د مثلا په یوې سندرې کې مو د څو شاعرانو شعرونه یو ځای کړي دي، دا کار مو په څه نیت کړی؟
دا کار مې کرشته وایم دغه سندره چې وه د زما ذات دا اول یوازې د زمزمینی ازی شعر و چې ما دا کمپوز کړی. او کله چې رژیم بدل سو او تیر جمهوریت په حساب پناڅا په توګه رنگ سو او محدودیتونه پر ښځو پر نجونو باندې بیا پیل سو، ما فکر وکړ چې دا سندره باید دغه څه شروع نسی چې زما د ذات ورکولو ناره هم شوي ده. یوه شیبه کې ګناه شوي توبه هم شوي ده. ما دا باید یو فیرست ولري بیا دې کې ځکه د ښځینه وو یا د نجونو د میرمنو شعرونه راسره او په دې کې د مهتاج د شعر درې بیته واچول چې آینن دغه موضوع وله. وروسته وروسته مال په دې کې به ډېر دغه راسي هم به نوښت دي هم زما کار ډېر کم دی یا لږ دی هم به دغه شاعران یادې سي او هم به هغه د دې احساسات بیخي سره ورته دي. ټوله یو درد لري او ټوله دغه د ټولنې د ناکردو څه دومره پغاو دي دومره زیانمنې دي او دومره اغېزمنې دي منفي اغېزمنې. بیا مې د مریم د شعر د غزل یو دوه بیتم په ګډ کړه. نو دا داسې یو شی ولي چې ما دغه یو مشترک درد موږ ټوله لرو او کاش کې دا په شیر کې مې وځي کوو دا کار چې مې وکړ یوال مې د زمزمې سه اجازه واخستل مل ما خدا غسې او کار کړی دی ته خو به نه خپه کېږي اخیره ټول برعکس ډېره خوشاله یم نو دا مې د ټولو په اجازه دا کار وکړ او کرشیا وایم زه اوس شخصا خپله خوشاله یم چې دا نوښت مې وکړ
مختلف شیرون سندر کے جائے پائے کڑل تاسو تدا سندر یو معلوم سو دس احساس یو احساس چپری سندر کی
دا درې شیری اثرونه دي چې په یو هنري په بل هنري جوړښت کې چې هغه سندره ده پاغه کې سره یو ځای سوي دي کوم پام کړی دا درې شیرونه بيخي په درې مختلفو ریتم نه په جلا جلا دغه کې ټاپور توای پیلېږي د مهرتاج د شیر دغه درې بیت چې دی دا یو ډول شروع کیږي لکه مقام چې توای هغه مقام غوندي پیلېږي بیا خپل د سندري هغه مرکزیت چې دی هغه د زمزمې پر شیر دی بیا د هغه یوان تر چې دی هغه یو ډول دا هغه ورستی ان تر بيخي بل ډول دا بل شکل پیل سوی ده نو وایم په سندره کې که ورته وایم چې یو اثر دی یو هنری اثر دی اما درې شیری اثرونه دي چې په یوه کې ځای سوی دي زما دپاره ما درې سره د دې درې سورو احساسات په اصطلاح وړاندې کړي او دا ما محسوس کړي دي
له ښاغلي مهرابي څخه مننه دوی وایي چې په افغانستان کې په سندرو باندې بندیز د دې پر هنر اغیز نه دی کړی په دې اړه به د ازادي راډیو مجلې د بلې اونۍ په کڼه کې د اغلی مهرابي نظر د سر شریک کړ لکه څرنګه چې دوی وویل تر ډیره د ښځینه لیکوالو شعرونه وایي نو یو سندرې لرو د دې سندرې شعر د شاعرې مینا نظرې دی
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی تی تقدیر خوڑلی تی نصیب ورجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی ضرورت کری داستا پراندی گلی مامی دواڑو استر گزر ہم گالی
بلی هنرمندی پاړه د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشت سندرغاړي شاپری نخمی د پښتون ژغورنې د غورزنګ د وژل شوی غړي شاعر ګیلمن وزیر یو شعر تازه سندره کړی دی چې تیرونه یکشنبه په یوټیوب کې خپور کړ. نخمی په خپل رسنیو کې په خبره کړې پیغام کې ویلی دی چې دا شعر په خپل ګیلمن تر مرګ څوونه مخکې دې ته استولی وو او نخمه ارمان کوي چې کاشکې دا سندره د هغه تر وژل کېدو مخکې له هغه سره شریکه کړې وای.
دا د مرګ څوک خبرو چې دی به مړ کیږي نه کنه ما به په هغه ورځ ورته ویلی وای دا ته خو به مې زمزمه کړی وای څوک د د مرګ څوک خبرو دا سندره باید دونه نه وای زندول شوی نو د دای خو چې دا ماتې راکې دوه هفته بعد دی شهید شو.
د هنرمند نغمې د ګیلمن د شعر د سندرې ویډیو نږدې 5 دقیقې ده. د وخت ملاله په نوم د دې سندرې په پیل کې د ګیلمن قبر ښکاري او شات المر غروب کوي. د سندرې له شروع کېدو سره په موبایل نغمه د ګیلمن یو شعر اوري. سندرغاړي نغمی د افغانستان د ملي بیرغ له درې رنګه تور سور زرغون څخه جامې جوړې کړې دي. پر ټټرې د ګیلمن انځور دی او څنګ ته یې هم بیرغ ایښی دی. د دې سندرې کمپوز هنرمند شفیق مرید کړی دی. په ګیلمن باندې د جولای پر 1 په اسلام آباد کې ویډلې برید وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 11 د مړینې خبر خپور شو. تر دې پیښې وروسته شاپری نخمی په بهر کې له افغانانو د ګیلمن د کورنۍ لپاره د مرستو د راټولېدو کمپاین پیل کړ چې تر 1 لک امریکایي ډالرو یې ډېر پیسې ورته راغونډې کړې او اوس دا غواړي چې دا پیسې حال ته لري وزیرستان ته د ګیلمن تر کورنۍ ورسوي.
زپشتنیم بیننگین قبل و ملالیا ننن میدان تا چنگ پا چنگ در سر دم لالیا تبا داد چری و حید لشکر سر تبزی زبلا نند کی مصرے در تا کوام لالیا زپشتنیم بیننگین قبل و ملالیا نن میدان ته څنګه پڅنګ در سره زم لالیا تبا دا پچری وه د لشر سر تبزه سبل نن د کی مسری در تا کوم لالیا وطن 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 لکه شهید شوله پر ننگ دا وطن پتار دا زلف و با کفن در تا گندم لالایا تبا دا آت چیغی وحی دا لشکر سر تا بزی زبلا نند کی مصره در تا کوم لالایا وطن 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 کراٹ پیشوی گیل من خال دردم پوینو لکه نغمه با دی سندرو کستایم لالایا تبا داق چیغی وحی دلشکر سر تبزی زبلا نند کی مصر در تا کام لالایا وطن 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 وطن
هنر له طبیعت سره غاړه غړی دی د ازادي راډیو مجلې په دې ورستیو کې د طبیعت په اړه د نورستان اوسیدونکو او د دې ولایت سیلانیان وای شاوخوا 15 کال کېږي چې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی خو هیڅ ډول اسانتیاوي نه دی ورته برابرې شوی د سیلانیانو په خبره ډېری کسان غواړي چې د نورستان طبیعي ښکلا ویل نشتې وګوري او خوند ترې واخلي خو د سړک خرابوالی او هلته د هستوګن لپاره د هوټلونو نشټونی په وړاندې خندونه دي نور تفصیل په دې راپور کې
ټول راتګ نو په غلار باندې ځکه به حد ډیره خراب لار و
د کونړ اوسیدونکو ایه بهر چې تازه نورستان ته تللې وو په یاد لار د شتستونزو او سانتیاو د نشټون خبره کوي
د نورستان ولایت نظم چې په درې پورې ټول 50 کیلومتر لار ده یو سات لار موږ په 15 سات کې واره چې تر رسیدو بل د ملي پارک نوم باندې مول شوې ده تر اوسه پورې چې کم معیاري هوټل ته نشټون نه لري چې مطلب دې نه سیلانیان لاړ شي یا د سنور ملمان را شول ته پکې شورز پکې پاس کی کوم سیلانیان چې راځي هغه خپل ځان سره خیمه او یا کم دي بل یو سہولت ځان ته برابرې یو په چمنو کې او د سپنور زینو کې په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته ځې برابرې ول ته پکې شپې ورځې سبا کوي
د ننګرهار وسیدونکو بلال احمد سروري هم ازادي رادیو ته وویل څو ورځې وړاندې پارون تتللې وو خو په لار کې د سړک خرابوالی او هوټلونو نشټوالی په وجه ګڼ مشکلات وګال
موږ د خپل ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللو نورستان ولایت ته د چکر مهال چې د سړک په وخت مشکل موجود وي هغه د لومړي سره کې سړک خرابواله او دارنګ په نورستان ولایت کې او ټولونو نشواله غټه ستونزه رامنځته کړې و دا چې نورستان ولایت 15 کال مخکې د ملي پارک په نوم ورشه ده خو تر اوسه پورې مناسب کار وته نه شوی
د خلکو په خبره ک سرکونه ورغبل شي د لارې پوګدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیربلو زایونه جوړ شي نو یاد ولایت تبه د کورنۍ او بهرنۍ ګرځندویانو شمیر زیات شي او غنو بیروزګارو کسانو تبه د کار زمينه برابر شي نورستانین وای ولایت په 2000 شلم کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. ډیری کسان د حکومت دې اعلان خوشاله کړل. ګمان کاوه چې ورسره به نورستان ته غځېدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي، خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګیږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړې شوې، نو ځکه ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتېدو دي.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزي دولت کم خاص ځانګړی بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانانو نورستان ته تګ راتګ تنظیم کړي دغه هم لیدل کېږي نه. دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي، موږ کلنی بودیجه کل چې مطبوعات له لارې اورو، حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه بودیجه د لپاره ځانګړی شوی دی داسې ژر لیدل کېږي نه.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غځېدلي سرک خرابوالي او د نورو سهولتونو د نشتوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریکې کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نه شوې. خو څه موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمنځ سرک ته بودیجه ځانګړی کړي، خو لا هم یاد امر نه دی عملی شوی. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نخترو ځنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نور هم زیاته کړې ده. د همدې طبیعي ښکلاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام سرته رسي. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې اونۍ مو خدای مل.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 501
ګلانو کیو گل دی لایز ما زړه د بل دی هر ورځ ما تر عزیز دل کالای ته مقصد لري کالای ته مقصد لري وکړه ما ډېری دوستي نا دے دیاری آرو راز راز و مات رات جوڑ نہ کے بسات رات جوڑ نہ کے بسات ناخش کو لمی کاوی برباد نشوان کی دزوانی در تیر کم پر زڑگی بدا در تیر کم مانو تا سپی جندل ساری تارا تکوال سونا در کی سنا کمر ور کی رائس ما جی بی دزڑ کی لا پچ بلا آختا کی لا پچ بلا آختا کی مینت چپی جینے یاران ته پیدا کوي را سر وکی راز سوچ جو پل ماندکی لاولا دیاری نایے بل میں دے سنگ امسایا بل میں دے سنگ امسایا نینی ما وکڑلے دیرے یاد نمی دیری و سوچو که با دیارم زبطل پغمو بارم زبطل پغمو بارم کس پیل گیر چمو نزد چه پا خطا نوزی سادا چاباور وایم رحمت آغا شاعر.